سبتسوي او 15000 يوصل او 15 كسان لدي فيروس مرسوي دي ده خبرونو پاي.
ولايات په ولايات لا ازادي راډيو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان ما د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او خوسته زنګری ده خوست د خوست والی شغله حلیم فدایی مو په دې خبرونه کې ملمه ده که تاسو اوریدونکو د خوست په اړه پښتنې او نظرونه لري سر لدی شي به هم کولای شي د افغان بیسیم د 3 شمیرې لاري راوستوي ورسته به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان کوم چې په مستقیم ډول سټډیو ته ټلیفون وکي او له شغله فدایی څخه د خوست په اړه پښتنې وکي او یا هم خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو او قبایلی سیمو چې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي ترمنس پروت دی دا ولایت 4,105 کیلومتر مربع مساحت لري مرکز خوست شار دی په ورستی ورځو کې په دې ولایت کې د غلام خان بندر چې دا هم په ورستی کلونو کې البته جوړ شوی دی د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د هلو ځلو په لړ کې بند کړی شوی و اوس دا بندر بیرته پرانستل شوی دی دا بندر د خوست له اقتصادي ودې سره ویل کېږي چې ډېره مرسته کوي د خبرونه دا بحث به هم په همدې موضوع را پیل کو ولی سب د غلام خان لاری له پرانستل کې دو سره په خوست کې څه اغیز احساسوي آیا د اجناسو به ټیټ شوي دي ورسره او که څنګه
اول تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم د غلام خان بندر دی کراچ دی تورخم او همدارنګه دی سپینبولډک په پرتله باندې تر ټولو نږدې بندر دی کراچۍ ته او دا نه یوازې دی خوستوالو یا دی اجناسو په قیمت باندې تاثیر کوي بلکې دی خصوصي سکتور په وده باندې او دی دی ډیورنډ دی فرضي کرښې دواړو لورو ولسونو په مجموع کې افغانستان ته اقتصادي او همدارنګه د اتصال یو ښه ټکی کېدلای شي لاندې عمله جلالت نواب ولسمشر په پوره تاکید سره د دې لپاره چې کوم پلان موږ استولی وو چې په هغې کې 14 ادارې چې 2 مهم فعالیتونه دي او تر څو په دې لاره کې موږ 3 کارونه وکړو یو د اړخیزه سوداګرۍ د لپاره او دریم د خلکو د تګ راتګ او دریم د ترانزیت لپاره چې په دغه درې اړخونو باندې ان شاء الله کار روان دی او ډېر ژر به درې واړه برخې ان شاء الله فعال شي
بله د مو ونه ویل چې آیا د بای کمی شوی دی او کني شوی او بل دا چې اوس آیا د خوست خپل محصولات ترکاری او میوه او نور شان چې په خوست کې تولیدي شي د دغه د صادراتو لاره واره شوې ده صادریږي اخو ته وکنه
د کورونا چې د متاسفانه نه وازی افغانستان بلکې نړۍ او بیا ځنګل ټول خوست هم وځپلو او یو اقتصادي ضربې ورکه خو په دې چاپیریال کې بیا هم د غلام خان د بندر سره په جینو اجناسو باندې چې لدی لارې را انتقالیږي د غوی په قیمتونو باندې مثبت اغیز کړی دی او کله چې دغه برخه لا فعال شي نور به هم قیمتونه راخلي
بله تاسو د کورونا یادونه وکړه بله ادامه ورکی خبرته مهرباني
مثلا موږ د غړیو یو مثال وایم خوانی نه خینو نه سو افغانۍ اوس لدی بندر سره 1500 تراکټ شي مثلا یو بل شپارس لیتره خوان نرخ 450 افغانۍ اوس 12 اوس چې شپږ سوه پنځوس اوس دوه سوه تراکم شوی. نو دغه چې په هر جنس باندې او انشاءالله دا تاثیر کوي، ځکه دا تر ټولو نه لنډه ارزانه او د سپین بولدک او تورخم مومي ده او بشپړونکې لار ده.
بله ډېره مننه. تاسو مخکې د کورونا یادونه هم وکړه او مو ویل چې د نورې نړۍ په شان د افغانستان او د خوست په اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. څومره حده پورې خلک هغه اصول او هغه سپارښتنې رعایتوي چې د روغتیا وزارت او ډاکټران اعلانوي، مثلا ټولنیزه فاصله او په ودونو کې نه ګډون، په فاتحو کې نه ګډون، دا مسایل څومره خلک رعایتوي؟
مهرباني.
بله فدای صاحب هم دغه ده. بله استاسی آواز راځي. فکر کوم چې دوباره به ټلیفون درته وکړو چې زما خبرې مو واوري. خیر، تاسو ته به دوباره ټلیفون وکړو. قدرمن اوردونکو، په دې فرصت کې به تاسو ته نوبت درکو که د خوست په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، وړاندیز لرئ، نو له موږ سره تماس ونیسئ. د خوست والی ښاغلی حلیم فدایی زموږ میلمه دی. ولایت په ولایت خپرونه له آزادي راډیو څخه اورئ. د افغان بي سیم د 1903 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ، او هیله مو دا ده چې لنډ پیغام وي چې ولوستلی شو او د خوست په ارتباط وي. د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0979203540. بله شمیره ده 0978225550. که انټرنیټ لرئ، زموږ د سکایپ پته هم در سره په یاد لرئ: radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولی دي. د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې په هغو کې یو هم عبدالعزیز غالب دی، د هلمند له مرجې څخه یې لیکلی دي. وایي: په خوست کې امنیتي حالات څرنګه دي؟ آیا طالبان زیات واک لري که افغان دولت؟ په دې اړه به فدایی صاحب نظر درته څرګند کړي. خو اوس د اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې راسره دي، دوی ته نوبت ورکړو، خبرې وکړي. مهرباني، خبری وکي آزادي راغلي.
الله السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لا احمد دي خو صلاتنا خبركم.
مهرباني کوي احمد صاحب.
امام دا وقرانه چې د خو صلات د باکل صلات د خير ول صلات ترمن فرق د چې نه د بکتر د ول صلات د کې هغه بکتر نه خلوي دا نه تخيږي. من ولې سره نه دا غوښتنه ده امنیتي ستونزه هم نشته.
درست، ډېره مننه چې تماس مو ونیو، ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ.
کاروان صاحب سلامونه تاسو ته. زګر راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې له دوم چې جوړم محمد خان مخابات مې چې من نه دالي ولا سره.
مهرباني کوي محمد صاحب.
ما دا والی صاحب پوښتنه ده چې په خوست ولایت کې څو لیلی او څو پوهنتون شته دی، او د خوست لپاره څو لیلی او څو پوهنتون شته که نشته؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې په خوست ولایت کې څومره طالبان فعال دي؟
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان معرفي کړئ. آزادي راډیو.
شیر احمد یم، د خوست.
مهرباني کوئ نثار احمد صاحب.
ما وختونه ولی سه محترم نظر چې په خوست کې نرخونه ډېر لوړ دي، هر شي کې مات دي، بيخي دي مخ نه نه ولتي. دنه وختونه دا چې دې په فرق کې یو اقدام وکړي.
صحیح، ډېر زیاته مننه ولی صاحب. ان شاء الله چې اوس به आवाज اوري. اول خو زما پښتنه وکړې، غې ته ورستم جواب وایست. د اوریدونکو پښتنې به هم ګوندې تاسو اوریدلې وي. زما پښتنه ماغه و چې تاسو درکړې و، یعنی روغتیایي سپارښتنو ته څومره خلک توجه کوي؟ مهرباني.
متاسفانه روغتیایي سپارښتنې ډېرې کمې په نظر کې نیول کېږي، او دا ترل دینه چې بدی اړه باندې ډیر زیات په هوای شوی دی. رادیو غانو لاري دی، علماء لاري دی، ډاکټرانو لاري دی، حکومت لاري اما ډیر کم توجه ورته شوې ده او دا هم زموږ سره د تشویش خبره ده چې باید پراتلونکي کې که خدا نه خواسته دغه ناروغي بیا هم راګرځي دا به ډیر زیات زیانونه پیښ کړي. نو له دې امله په دې اړه باندې موږ نورو لارو باندې هم فکر کوو چې څنګه وکولای شو که دغه ناروغي خصوصا په راتلونکي ژمي کې داسې ویل کېږي چې بیا یې خطر شته که دا وینو سر له اوسه موږ په دې باندې فکر کوو چې څنګه وکولای شو دوی دغه طبي سپارښتنې په جدي توګه باندې له کور نه تر دفتره او تر ښاره او هر ځای کې چې وي په نظر کې ونیسي. راځمه دغه د اول هغه چې نرخونه لوړ دي غواړم د خوست په اړه باندې یوه خبره وکړم چې خوست پخوا له جغرافیایي پلوه صحیح ده چې د افغانستان یو ولایت دی، اما له اقتصادي هویتي پلوه متاسفانه افغاني هغه هویت نه برخمن نه و، ځکه چې پکې کالداره چلېدله. او اوس چې کله د نرخونو د لوړوالي خبر ده، اوس نرخونه په افغانیو شوي دي او کلداره اوس له چلش نه لوېدلې ده. نو موږ نشو کولای چې له ناچلې پیسې سره موږ افغاني نرخونه موږ مقایسه یا پرتله کړو. مثلا که د وړو بوجۍ په کابل کې په 1500 او په خوست کې دا په 1600 وي، زه فکر کوم دا دومره لوی تفاوت نه دی. اما کرونا هوایی و زمینی لاری بیا پیلو وقتی دی غلام خان دی بندر بندیدل، در طول اقا وعملو چی طبیعی ده نرخونه لوڑ کرو یا خوصاً دی دوا نرخونه چی کلا کمبوتات پکیر آلم دی خلق و غشتنی زیاد سویلی پا مارکت که دی عرضه و تقاضا موضوع وله چی تقاضا دیر سوا عرضه کم وله دیسر نرخونه پورت ولالل او دا اوس بیرته د راښکته کېدو په حالت کې ان شاء الله دا به نور هم راښکته شي. او په دې اړه باندې موږ ډېره هر اړخیزه یوه طرح هم جوړه کړې ده چې نه یوازې په اوس وخت کې بلکې په راتلونکي کې که خدا نه خواسته دغسې یو بحران راځي څه ډول نرخونه موږ کنټرول کړو، چې دا طرحه به له مرکزي حکومت سره هم شریکه شي. د هلمند نه چې کوم ورور پوښتنه کړې وه هغه د هغه په اړه باندې وه د څلور پوهنتونونه دي ټول شپږ چې د یو دولتي ده دا نور شخصي دي، ټول جمله شپږ پوهنتونونه دي. د کوچیانو لیله ده، د هلکانو د نجونو دوه لیلې دي، د دارالعلوم لیله ده، د ناامن سیمو لپاره لیلیه ده. دا دغه لیلې دي چې موږ یې په خوست کې لرو. او دی وای چې طالبان څومره فعال دي، زه فکر کوم په خوست کې موساخیلو کلندر د صبریو په ځینو برخو کې او همدارنګه د سپیری شاوخوا د دومند او همدارنګه د نادرشاه کوټ په لرو سیمو کې طالبان ځینې فعالیتونه لري، اما متاسفانه د طالبانو اکثره اوسني فعالیتونه هغه د ملکي خلکو په وژلو باندې متمرکز دي. تاسو ولیدل چې تیره اونۍ په دوه منده کې یو راکټ فیر کوي چې دغه راکټ د هوان په نتیجه کې متاسفانه څلور ماشومان د دوه منده ولسوالۍ کې شهیدان شو. څلور ماشومان چې یعنی د اوونه تر دولس کلونو یو عمرونه وو چې هم هلکان وي هم نجونې وې، درې یې زخمیانې سولې، یوه مېرمن او یو سړی زخمي شول چې حکومت هغوی سره هغه چې څه انساني همدردي او همکاري او مالي مرسته وه هغه یې ورسره وکړه. اما زه فکر کوم چې اوس چې د سولې مسایل روان دي، زموږ هیله دا ده چې طالبان خپلو ژمنو ته پاتې شي او خپل فعالیتونه کم کړي. نو ځکه په مجموع کې زه دومره ویره شم چې خوست نسبتا د نورو ولایتونو په پرتله په دې ځون کې له امن نه برخمن دی.
بله، ډېره مننه. احمد له خوست پوښتنه کړې وه، ویلې چې د باک او علیشیرو ترمنځ سړک ولې نه پخیشي سره د دې چې امنیت هم شته، کوم مشکل هم نشته؟
دمغه لمړی تمرکز په هغه اساسي پروژو باندې و چې کلونو کلونو نه ولاړې وي، ځکه کله چې موږ اساسي پروژې چې پیسې هم ولري هغه نشو عملي کولای، د نوو پروژو باندې فکر کول زه فکر کوم دا معقول نه ده، او نه له تاسو سره تمویلونکی او نه مرکزی حکومت مرسته کوي. هماغه و چې موږ د خوست هوایي ډګر چې انشاءالله ډېر زر به دا چې کله یو اته میاشتې وروسته به د دې یو ډېر نړیوال ترمینل چې له کابل نه څو چنده ستر دی او دا په افغانستان کې تر ټولو نه ستر ترمینل ده، چې کله دغه جوړ شي لس میاشتې وروسته انشاءالله دا بشپړېږي او له دې نه په موقت ډول باندې پروازونه پیلول. دا زموږ دپاره لومړی موضوع وه. دومه موضوع دی صنعتي پارک والا چې د هغې ټوله دوسیې نهایي شولې او د دې په جوړېدو سره به 14,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. زموږ بل موضوع چې و هغه د غلام خان بندر.
بله، لیکن والی صاحب همدغه تصادفا چې تاسو په دې دوه موضوعګانو په دې دوه پروژو خبرې کوي، یو اوریدونکی شفیع جان زادران د خوست له نادر شاکور څخه پیغام راوسته و. دی وایي چې د ترانزیت او هوایی میدان خبرې ډېرې وشوې، د صنعتي پارک هم خبرې وشوې، لیکن دغه د ده په نظر دا ټوله کارونه نمایشي ولې هیڅ نتیجه یې نشته.
اول خو چې یو شی وینه نمایش لري نه، خو یو کار وی چې نمایش ولري کنه، مثلا صادرات بلروج بیا به نمایش نمایش نم د خلکو تعبیر نادرست دی. اول په صادراتو کې 6% زیاتوالی راغی. په لومړي ځل باندې موږ د 100 ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودله. زمونږ د په هره برخه کې که زه تاسو ته ووایم، په مرکز کې په لومړي ځل د ورغه په کر کې 223 تنه ښوونکو ته په شفاف ډول باندې استوګنیزې نمرې وویشل شولې. د 2,000,000 افغانیو په ارزښت د جی آی زی لوري د میخانیکي انسټیټیوټ ترمیم شو. $1,000,000 په ارزښت د کسر رشتوي انسټیټیوټ ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوله. همداسې په خوست کې د عالي دارالمعلمین ستونزې حل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. تاسو پوهېږئ چې مګه اقتصادي وده ته ډیره توجه کړې ده. د عوایدو لوړوالی او د ادارو غښتلتیا، تاسو پوهیږئ د اسان خدمت، د الکترونیکي تذکرې او همدارنګه د الکترونیکي ازموینې چې په استخدام کې شفافیت راځي، دا لومړني کارونه چې په خوست ولایت کې وشول. د دې ته څنګه نور ډېر کارونه شوي دي، ځکه یو ذکر کوم نو بیخي ډېر دي. اما هغه څه چې اساسي دي او خلک یې غواړي، مثلا ترانزیت، به ترانزیت یوازې یو پروژه نه ده. په ترانزیت کې 14 ادارې کار کوي او په دې کې ډېرې مهمې اساسي نورې پروژې شاملې دي. مثلا د مثال په توګه باندې دلته په خوست کې به د ترانزیت سره وروسته دي بهرنیو چارو د وزارت ریاست فعالیت کوي، چې دغه ریاست را انتقالول دا په خپل باندې یو خلکو ته دایمي کار پیدا کیږي. هدي عقل د ریاست په کچه باندې او دا به بیا د ترانزیت نور موضوعات تنظیموي. کله چې دا وایي ډګر یا د صنعتي پارک، صنعتي پارک تاسو ولیدل چې اوس تقریبا د 900 د شرکتونو سره په کابل کې قراردادونه راسوک چې هغه پانګونه وکړي. نو دا چې د دې پروژو یو کلستر دی.
بله بله، ولی صاحب اوس یو خبره ده، تاسو دې اوی ډګر دې د ترمینل خبره وکړه چې لاس میاشتې وخت نیسی، دا واضح شو. دا خبره د صنعتي پارک په اړه که زموږ اوریدونکو ته داسې په زغرده ووایي چې تر کله پورې به دا پارک بشپړ شي، د خلک فکر کوم چې پانګونه به خلک کوي، هغه خلک چې پانګه لري هغوی به فابریکې جوړي، د حکومت کار به شاید دا وي چې ځمکه ورکړي او برق ورکړي. تاسو د هغه برخه چې په حکومت پورې اړه لري هغه تر څه حده پورې بشپړه کړې ده؟
لومړی دا مهمه مسله ده چې ته حقوقي قضیه په 1300 کلونو حقوقي قضیه هغه مونږ په یو نیم کال کې سره دنه چې انتخابات او سوله او کرونا او کمزوري ادارې وي، د ټول سره سره مونږ اول د حقوقي قضیه چې هغه اصلي معنی و حکومت هغه حل کړه. دریم موضوع دا ده چې دې ته د برېښنا د غځولو هغه پلان نهایي شو. دریم دا ده چې د دې چار دیوالې چې کوم کار و هغه جریان عملاً جریان لري. دریم د دې توضیح وله چې نونو شرکتونو ته توضیح وشوله. دریم دا ده چې دغه پارک به یو متبادل بل ځای کې، ځکه دا 300 جریبه ده، موږ په بل ځای کې هم تقریبا 1,500 جریبه نور ځمکه تثبیت کړه چې دې ته پلان جوړي ګوري یو شی مې راوي چې موږ نشو کولای چې ځینې پروژې راواخلو او لاسمانه راوالو په ځمکه کې دوه بس دا به ورځي دا یو زنجیري شکل لري چې صنعتي پارک سره سلګونو نوري مسائل تړلې دي د سړک موضوع ده د دې په دې کې 100 میلیونه پانګونه به کیږي د څه ډیر موضوعات دي یعنی دا اوږدمهاله زیربنایي پروژې دي چې ډیر اړینې دي تاسو ولیدل چې جلزما برېسې به جمهور د خوست لپاره یو ډیر مهم چې د خوستوالو دا ډیر پخوانی غوښتنه ولا امانه عملي کېدل چې هغه د خوست لپاره د یوې سمې پیړۍ مطابق د ساساکي د للارې چې جهاني بانک تمویلوي یو هر اړخیز پراخ ستراتیژیک انکشافي چوکاټ جوړ شو او اوس کولای شو چې موږ وګورو چې خوست حکومت لوري باید لاړ شي د انکشاف او اقتصاد له نظره ځینې داسې موضوعات دي چې هغه نرم انکشاف دی خلک یې نه ویني اما ډیر مهم وي او لکه پلان گزاري لکه نقشه اخستل لکه یا زه لند وایم لکه په بدن کې سا سا جسم خلک ویني اما سا نه ویني روح نه ویني اما هر جسم چې سا پکې نه ویغه جسم نتیجه نه ورکړي او زمونږ چې اکثره زیربنای پروژو نتیجه نه ورکړي وجه دا و چې اول دلته څه باید اداري په پښو درې ته دقیق پلان گزاري وکړي نن چې داوود خان خبره یادېږي یا د فیض محمد خان خبره فیض محمد خان خو خوښ کې اقتصادي مسائل نه دکړو خو د خار د پاره خنقشه جوړه کړې ده خو پلان جوړ کړ داوود خان خو پلانونه لرل هغه ټول پلان خو د عملی نه سول غازی امان الله خان څه پرمختګونه کړې خو پلانونه لرل اما لومړی خبره دا ده چې د هر څه د پاره بنسټ او اساس دقیق هر اړخیز د ولس د غوښتنو مطابق پلان گزاري ده او د پلان گزاري په اهمیت باندې لکه د روح په اهمیت چې اوس خلګې نشي در کولای نیو نه اما کته 15 دقیقې اکسیجن په خلکو بند کې ا کورونا کې اهمیت معلوم شو هغه خلکو چې مریضان دي او دغه نرم انکشاف یو ډول اکسیجنی انکشاف دی چې ډیر کم خلک په اهمیت باندې پوهیږي ځکه موږ د امدی لپاره د خوست لپاره په هر اړخیز ډول باندې ادارې کمزوري دي ادارو ترمنځ همغږي نه ولا ادارې ضعیف ولې ولسوالۍ له مرکز سره اتصال نه درلود دغه همغږي چې کله ایجادي همغږي پر سترګونه لیدل کیږي اما د همغږي هر څه وايي چې د ادارو ترمنځ باید همغږي موجوده وي د رسنیو دي حکومت ترمنځ باید همغږي موجوده وي دغه همغږي ایجادول د خو د رهبری اصلي خبرې دي اما څوک چې ورته نمایښ وايي
زه زله د امر مایشوای ډیر مننه سلامت اوسئ کوروادن قدرمن او اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه او ری په د خبرونه کې د خوست والی شاغلای حلیم فدایز مشمل مده لاندې خبرتیا او روسته یو ځل بیا د ټلیفون شمیره اعلان او بلنه در کومه ک د خوست باره پښتنه لري نظر لري وړاندیز لري له مر سره تماس ونیسئ
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ
د ټلیفون شمیرې 0993235 بل شمیره د 0978225 د افغان بیسیم د 0973 شمیرې لاره اس ام اس راستول شي او ک انټرنیټ لري زموږ د اسکایپ پته د radio.azadi.radio.kai.azadi اوریدونکو د ټلیفون لاره لرو ځان معرفي کړئ
السلام علیکم زاهجی عالم گل د خوست ولایت نتا صرف تماس کیم
مهربانی خو
یالم زاهجی آزاد رادیو او ردن کیو تا ولی صاحب تا ټول تا السلام علیکم و رحمت الله و برکات
سلامات اوس
پاس له سلام نا ولی صاحب نزد د پښتنه کا محترم نا کورونا وکړه خدای خدای دی عبود لري خدا غیو شاید د مساخل ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه کی او دا پلونه چې دی دا پلونه په ورځو 2 ساعته 3 ساعته خلک باندې وبرو غلی وي تیرو غلی خلک نشي پوره کېدای کله شپې په بل دی وشي نو کده ته د دې توجه لکړې وای خاوه
ډیر ښه مننه حاجی صاحب. کور دی ودان بل اوریدون کې لرو تاسې هم ځان راو پیژنې او خبرې وکړي.
د ولی صاحب نه موږ دا پوښتنه لرو چې دا د خوست د مارې په د نمرې یادونه وکړه، 200 درې نمرې وښاله چې دا موږ ته ذکر دي، خو یو تعداد نمرې پاتې دي، درې اویا نمرې پاتې دي د 11 کاله کېږي چې د عبدالجبار نعیمي په وخت کې ورکړی شوي دي. تر اوسه د شروالۍ د طرفه د ولایت مکرپه نه توضیح کېږي څه ستونزه مشکل ده، ولې نه توضیح کېږي. اسنادونه ټول په لاس لري، 11 کاله کېږي درې اویا نمرې دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مینا او سلامونه سروان صاحب ته او علي صاحب ته او ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ.
تاسو څنګه جوړ
خوشاله اوسئ. مهرباني
دایمه پاکستان پنجاب نه
مهرباني
پښتون علي صاحب نه ميله کوم شي راته جواب کی پښتون دادا چې دا خو کی زما ملګری سپارې دي سره غلي دي کنه دا یو څه چې مې وینې دا په یو لاسونه سره جګړه د عمل لاسور کړی یو څه ما غري چې بده شي دي کنه یا په سترګو نه بنا یا بل څه ته ولې دا کلمې ماشنه ورکول کیږي. آیا په خو کوم دی حساب ده کنه که سره په نور ولایت وکړي
پولیس هغه ته جواب راکړي. مننه بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
و علیکم السلام. آزادي رادیو کارکونکو
او محترم والد صاحب
سلام
علیکم. کور دی ودان
مهرباني زارالم پرجیشم د هلمند نصاب سره تاریخ کېم
شاه صاحب ل رادیو لری شي لطفا ک رادیو اواز هم بیا مش مجبوری شو چې تاسو ټلیفون قطع کو.
د والي صاحب محترم ته مې دا پوښتنه ده چې په خصوص ولایت کې حادثه وي چې نه شریکي وي چې نستا کنهسته.
بله، په دې موضوع مخکې کسم خبري وکړه. لټول اوریدونکو منندوی ورسته به بیا هم نوبات تر کو خو وس کول شي چې د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاري خپل پښتنې راوستوي. والي صاحب فکر کوم چې ضرورت بنئ چې زه د اوریدونکو خبري تکرار کوم کوم هیر شوي در پیا.
بله بله، نه ټول می واوریدلې.
مهرباني.
اې څه ولم ګل واقعا مسافر ته کومه توجه شوي ده کې شک نسته، اما د رالنګ پل او امدانګه د دوه مند چې کوم پلونه دي هغه په پلان کې نیول شوې دي او د غوې لپاره کار روان دي. ان شاء الله د ضربه خدای د کرونا له وجې نه ډېر پروژې متاسفانه ودرېدلې او مونږ کار نشو کولای. ان شاء الله دا بل سره پیل شي، هم په مساخیلو کې هم په قلندر کې مونږ د دې ارزیابي کړې ولا ارزونه مو کړې ولا چې زمونږ د ارزونې پر اساس باندې هم جن ورسوالۍ لکه مساخیل، قلندر، سپیرا، دومند، جن ورسوالۍ دي چې هغه واقعا کومه توجه ته شوی ده او زموږ په پلانو کې هم دا ده چې ډیره توجه وشي. خو دغه دوه پلونه چې هم غلنګ ده هم دومند چې ډیر مهم پلونه دي ان شاء الله دا منظور شي.
په همدې ارتباط همدې مساخیلو په ارتباط یو اوریدونکی هم نظر لري یا پښتني وبولید، حبیب نور وایي وایي په دې وروستیو ورځو کې په مساخیلو کې د وسلوالو تحرکات او بریدونه زیات شوي دي. ویل کیږي چې وسلوالو د وی ونې لپاره د دې ولسوالۍ لارا د لاري و برخه الوزولې و وسه امنیت څنګه دی؟ مهرباني.
وسلوالو لارا دی عام خلکو په مخ باندې اته ماينونه غاټ غاټ ماينونه په کې خول چې عام وګړي په لارې دی او قرباني شي. خو هغه زمونږ امنیتي ځواکونو هغه راويستل او خلګي مرګنه وژغورل. په هغه وخت کې چې کله دوی کوشش کو چې حمله وکړي، زمونږ امنیتي ځواکونو ډیر کلک ځواب ورکړ چې دوی ولس نفره هم پکې وژل شو. په شمول د دوی د عامې روغتیا مسؤل چې هغه هم جنگیده، هغه هم پدې کې لمنځه وړل. اما د لوی لارو بندول، د ملکی خلکو وژل، د انکشافي پروژو مخه نیول، قومي سپینجيري وژل، ملایان عالمان وژل، زه فکر کوم دا د قوت نقشه نه ده، دا د ډار نقشه ده او دا د کمزوري نقشه ده او دا د سولې د غوسنۍ روحیه سره هم مخالف زمونږ هله داده چې وسلوال امغه د امریکا سره چې کوم تړون کړی دی هغه ترجمه پاتې شي. خو په هر زمونږ امنیتي ځواکونه د دې پوره ورتیا لري چې د لویس ویس خاورینه د خوست دی په خوست او افغانستان نیمین کو سوال د لویس ویس خاورینه دفاع وکړي او هیڅوک به ان شاء الله دا جرأت پیدا نه کړي زمونږ امنیتي ځواکونو په مقابل کې په جرأت سره وجنګيږي. بل موضوع د نن پروګرام کې
بل بل ولی صاحب زه در پیدا مې د معارف په ارتباط و وای دري اویا نمبر پات دی اند عبد الجبار نیمی دی ولایت له وخته
دا دغه نمبر چې دی دا د هغه وخت نه متاسفانه په پات دی د یار لسکاله وشول مونږ ځکه وایو مخکې ما غورونو تویل چې وای چې د یار لسکاله یو شی عادیږي او دغه ټول مسائل د یار لسکاله سره عادیږي خلک فکر کوي چې دا شوه دی مونږ هغه کارونه کوو چې دوی به کوو مونږ اول هغه د ورغه د کلی هغه هم همدغه ډیر وخت پاته او په شفاف توګه باندې وویشل شو چې څونځ نه لري دغه باندې څنګه ځینې حقوقي او حکومت او د دولت ترمن ځینې دغه سي څونځ شته چې ګوا کې دا ځینې الخونه وای چې دا غصب ده ځینې وای درست تنظیم شوی نه ده نو د دې هغه حقوقي خلک پرې باندې کار کوي وظیفه مور کړی ده تر څو موږ ته واضح تصویر راوړي چې خدا نه خاصه سبا داسې نه وي چې موږ معلمینو ته نمرې وویشو او سبا بیرته همدغه نمرې غیر قانوني وي او بیا بیر اخره همدغه معلم ته ستونزه جوړ کړی وي نو د دغه تحلیل او ارزیابي او دا ټول هغه مسائل دي چې دا د انکشاف برخه ده اما خلک متاسفانه نویني ځکه چې هغه اخیری نتیجه غواړي
بله نه پېښم چې دی یو بل پښتنه بله همدغه اصلي پښتنه وي بلال لخوست لیکلی دی نه پېښم چې دا همدغه پروژه یادی کده بل د دی وای چې د صحرا باغ نمبر ولې شون کو ته ورکول کیږي وای ځنې شون کې وای چې دا ستونزه په ولایت کې دا والی یا ځین نور چارواکي نه غواړي چې شون کو ته دا نمبر ورکړل شي
زما په اړه باندې خو کدی هر سوای هغه د خپل حق د ودی وای سارا باغ لدینه بیل پروژه ده د تلور ول سوالیو لپاره د خون کو نمبر دی چې هغه موږ پر اراده حمله رو چې هم دوی ته هم دینی مدرسو او هم امنیتی ځواکونو ته موږ نمبر وی شو اما دغه چې کوم معلوماتونه په هغه ځای کې سارا باغ کې چې د خون کو نمبر جوړ دی الته د پاتچا خان په هنتون هم ډیزاین شوی وو نو دلته درې اساسي سوز را پیدا شو یو د پاتچا خان په هنتون په دې ځای کې او دویم الته د خون کو نمبر دریم الته د مدخل قوم چې غوی هم د الفچر داوا کوله چې هم اجتماعي ستونزې لري او یو بل ستونزې هم درلوده چې په مغه ځای کې موږ د امنیتی کمپلیکس طرحه دکه چې دا خو دلته ډیر لوی ستر امریکایي بیس ته تقریبا د دنیا یو شاوخوا کې ودانې دي نو هغه هم یو تخنیکی ستونزه ده چې څنګه یې حل کو نو دا ټول هغه موضوعات ول چې دغه پروژه له ځندول ده د مونږ چې ترڅو د دې حقوقي تخنیکی ستونزې حل نکو کله چې بیا عمل ته ځو په عمل کې بیا مونږ له ډیر لوی اجتماعي ستونزو سره مخ کیږو حتی بیا به خلک کله چې دغه ستونزې نه وي حل هغه به یا د فساد یا د غاص یا د بل څه تعطیل لګي ځکه په ورته کې اوسې چې ډیر اثر دغه ټپه لګول دی مونږ نه غواړو چې په معلم باندې او یا په حکومت باندې داسې ټپه ولګي چې د دې خنیت پر خلاف
بل تاسو دې په انتون دی پاتچا خان په انتون یادونه وکړه په خصوص کې د پاتچا خان په انتون د ایجاد او یا په خپل په شیخ زاید په انتون کې د ماستری د پروګرامونو د پیلیدو په باب د خوست خلکو غوښتنه او فکر کوم چې وادي هم ورسره شوی دی او ولسمشر خوستوالو سره په دې برخه کې ژمنې هم کړې دي نو په دې باندې څومره کار شوی دی یا څه وعده ورکول شي تاسو
او تاروان سیب زه خو وعده چاته نه ورکوم په لومړي ورځ ما ویلي دي چې زه پلان لرم د شیخ زاید په پانتون کې چې دا د ماستری غوښتنه مونږه کړې ده خو ماستری خو به وغواړي اما د ماستری لپاره اوس حد عقل مونږ ته څلور د خلک کار دي چې هغه ډاکټري پردونه ولري یعنی ډاکټرا ولري مونږه د وړاندیز د لوړو زده کړو وزارت ته کړې دي چې مونږ وکولای شو او همدارنګه د ریاست عمومي د ادارې امور محترم فضلی صاحب سره مهم دا خبره شریکه کړې د خوست له محترم او معزز وکیل صاحبانو سره په ګډه باندې موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو موږ په خوست کې د ماستری پروګرام پیل کو مګ اول یو سروې وکړل چې دغه لپاره موږ په خوست کې تقریبا 3000 پورې کسان موږ معلوم کړو چې د ماسټری لپاره اماده دي چې زده کړې وکړي. دویم خبره دا ده چې دته د ډاکټرانو پیدا کول او بیا په کومه رشته کې چې په دې اړه باندې له لوړو زده کړو وزارت سره خبرې روانې دي، شاید ډیر ژر دغه یو میکانیزم جوړ کړو چې له کابل نه موږ ډاکټران د شیخ زاید پوهنتون ته راولو او په اونۍ کې یو ځل یا دوه ځل چې هغه د ماسټری درسونه وي، ځکه ماسټری ډېر ریګولر او منظم هره ورځ درسونه نه وي، نو هغه میکانیزم باندې کار کوو چې په لنډمهال کې دا کار وکړو. په اوږد مهال کې موږ ته دا هم ډېر مهم دی چې دلته نه یوازې ماسټری بلکې د دکتورا تر کچې پورې خبره لاړه شي. خو یو شی زه ټولو خوستوالو ته وایم او بلکې نور افغانانو ته مې پیغام دا ده چې موږ باید سند یافته بې سواد فارغ نه کړو، چې سند ولې ما بې سواد یي، ځکه موږ ته کیفیت ډېر مهم ده. نو دغه کیفیت د تضمین لپاره هم موږ له لوړو زده کړو وزارت سره لګیا یو تر څو داسې کسان ولرو چې کله هغه فارغېږي او هغه په ځان متکی وي. دا اوس موږ په سلګونو لیسانس لرو، متاسفانه حتی خپل لیک لوست نشي کولای، املا انشای غلطه وي.
پدې کې خو شک نشته، لکن دا خبره خو صحیح ده. البته د استادانو د کمبوت مسله خو جدي وی، لکن اوس خو د آنلاین مسله هم شته، یعنی آنلاین هم کېدای شي چې محدود شمیر محصلینو ته زده کړې ورکړي. کله دې موضوع تیر شو والی صاحب، د خوست په اړه یو اوریدونکي وحدت الله له کونړ څخه پوښتنه کړې ده، وایي تاسو د خوست د ځنګلونو د ساتنې او یا په خاطر کوم اقدامات کړی دی؟ دا پښتنې زما ډېره خوښه ده، د ځنګلونو سره می جوړم ده، نو مهرباني تاسو څه کړی دی؟
صرف یو خبره ستا په آنلاین باندې تبصره وکړم چې آنلاین ډېر پخوانه زما ارزو و، خو د آنلاین په افغانستان کې د آنلاین لپاره تر اوسه پورې قوانین جوړ شوي نه دي، نو ځکه هغه باندې کار روان دی چې تر څو هغه قوانین جوړ نه شي د دې د سند او د دې د زده کړې او بیا د آنلاین د فار امغه چې استادان او امغه چې نصاب تم اړتیا ده. نو په دې باندې فکر کوم چې موږ هم موافق یو، خو په هر حال مهمه خبره ده چې موږ په نظر کې نیولې ده د ځنګلونو د احیا لپاره. ځنګلونه د خوست بهترینه سرمایه ده. لومړی دا چې زلو ولسونه ډیره مننه کوم چې اول موږ د قومي تړونونو لاره د ځنګلونو دی وهلو موږ مخه نیولې ده، او په دې اړه باندې ولس لمنګ سره ډیر زیاته همکاري کوي. او بل موږ هلته د جلغوزیو د احیا لپاره او هلته د غوی د نمایشي کتي هغه مو هم د جلغوزیو هم د چارمغزو تقریبا موږ 2.1 میلیون ونو هغه د قوری چې بخره وړم د نیالګي چې په 360 قوری دي، دا موږ خلکو ته کړی دي ویشل دي، او په دې کې د درې کالو په جریان کې به دا بشپړ شي چې 360 جریبه باغونو ایجاد هم په دې کې شامل ده. او ترڅنګ موږ هغه متراکم باغونه چې هغه په کم وخت کې زر حاصلات ورکوي او کم ځمکې نه ډیر حاصلات ورکوي، چې رته متراکم باغونه یا های ډینسټی باغونه ورته وایي، هغه باندې هم کاروان ده. تر اوسه پورې 14000 د زیتون ونی پیوند شوی دی په ځاځی میدان او نورو سیمو کې. زموږ د لپاره هغه اهمیت لري ځکه هغه د چاپیریال د لپاره او همدارنګه د زراعت د لپاره او همدارنګه د اوبو د مدیریت لپاره ډیر اړین دی. په دې اړه باندې زموږ فعالیتونه دوام لري.
بله، د خوست د ځایی قومونو او کوچانو ترمنځ کله ناکله د دشتو په سر او د ځمکو په سر او د غرونو په سر جنجالونه وي. دا جنجالونه کله کله د مرجوبلو سبب کیږي. د دغو جنجالونو د اساسي حل لپاره څه اقدامات شوي دي یا باید وشي؟
منګه تر اوسه پورې 201 کوچنۍ متوسطې او لوی شخړې هواري کړې دي، او دا وړوکې خبره نه ده، دا ډیره لویه خبره ده. تاسو پوهیږئ چې کله موږ د غلام خان بندر باندې خبره کوله، هلته د نصر الدین د بوخیلو ترمنځ د 50 کلنۍ شخړه موجوده و. امن په دې حلقه چې ته ترانزیت کوي او دا شخړه موجوده وي، بیا په دې لار باندې مسافر زنه کوي او نه ترانزیت زنه کوي. نو زموږ یو هغه دا ده چې موږ د هغه جرګو مرکول لارې ځینې مسایل حلو، ځینې بیا قانوني مراجعو ته استو، او په دې اړه باندې موږ یو طرح باندې هم کار کړ دی چې څرنګه وکولای شو هغه ځمکو نه چې هغه شاړې پرتې دي یا یوازې هلته دښتې دي یا دکرو بایر ده، څرنګه کولای شو د زراعت دپاره یا د نورو مسایلو لپاره دېنه استفاده وکړو. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د شخړو په هواری کې د قومونو همکاري له موږ سره ډیره زیاته ده، او پاینار کې چې ستونزې ډېرې دي همکاري هم ډیره ده. اما د 201 شخړو هواری دا پروژې نه دي، اما دا د سلګونو کورنیو له بدۍ نه ژغوري، او دا هم پخپله یو نرم انکشاف ده او دې ته هم ډېر خلک نمایش وایي.
بله، یو بل پښتنه دی نادر خان د چې له خوس څخه کړی د دی وی د خوس اکثر ولسوالان لسو کلونو ډیر وخت کیږي چې په دندو پات دی او فقط لوی ولسوالي بلی ولسوالي ته تبدیل شوی، خو نوی خلک ورته نه دی راغلی. خلک د جینو ستونزو دوام د همدی خلکو په وجود کې بولی تغییر او تبدیل ته څه پروګرام شته وکنه؟ مهرباني
جناب ساروان صاحب، رئیس جمهور ته څوک ورتلو وای نوی چیرې راوله، نوی چیرې راوله، اوس له نوی چیرونو ټول خلک شکایت کوي. خبره دا ده چې موږ باید با تجربه چیرې راولو، او افغانستان په یو بحراني حالت کې ده. دلته د نوو چیرو ځوانانو ته زه پوره احترام لرم، اما ځوانان باید پښتو کې یو متل ده وای دی با تجربه او مسن سړي زور چې دا په فکر او ژبه کې ده، او دی ځوان په ملا کې د ماشوم په خو کې ده. موږ همدغه په همدغه سیستم باندې باید ځوانان په متوسط مدیریتي برخو کې راولو، او هغوی تر څو چې هغوی هغه مرحله ته رسیږي چې هغه یو ډیره حساسه پالیسي او د تصمیم نیونکو ادارې وي. په راس کې زه چې څومره فکر کوم په دې تیرو 15 کلونو کې زمال نظر، البته زما شخصي نظر دی، ډیر زیات دتور او ممد دوی خپل ځان ته او ټولنې ته نه دي توانشه، البته په استثناء دي جنو ډیرو تقاضو انانو. خو په هر حال د پات شو د ولسوالیو خبره د رئیس جمهور په دې اړه باندې پوره هدایت موجود دی، او ولسوالان تاسو پوهیږي چې دا د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له لارې ګمارل کیږي، او په دې اړه باندې مګه په یو پکیج باندې کار کوو تر څو څنګه وکولای شو مګه له یو طرف نه با تجربه اهل او داسې خلک چې هم ټولنه پیژني او هم نړۍ پیژني. بزمږ بدبختي دا ده چې ځینې خلک ځان پیژني، ټولنه نه پیژني، ځینې ټولنه پیژني، نړۍ نه پیژني. او اوسنی حالت کې موږ داسې خلک په کار دي چې هم ځان پیژني، هم نړۍ پیژني، او هم وکولای شي چې دلته له ډونرانو سره، له مرکزی حکومت سره څرنګه همغږي وکولای شي. او دا کافي او تجربې ته اړتیا لري، او زما بولاندي زم داوي چې تجربه خلک د دغه بستونو لپاره ډیر اړین او ډیر مهم دی. او که ځوانان د پتن پرته له تجربې نه موږ را مخته کوو، زه فکر کوم دا ځوانانو سره هم ظلم دی، او ځوانانو به هغه اخیرنۍ وظیفه وي. نو په همدې خاطر باندې ځوانان باید له هغه وظایفو نه کار شروع کړي چې هغه فارغيږي، باید هغه لومړنۍ مرحله لومړنۍ زینه پیل وکړي. بدبختانه دا توقعات دومره لوړ شوی دی چې اوس په پانتونه څنګه فارغ شي، یا دی والی یا دی وزیر او دی موین یا دی رئیس دې کچ نه کته فکر نه کوي په نظام دی.
بله.
نو خبره دا ده چې دا توقعات هم باید مدیریت شي، تو دی تجربه
حاصله
کی تجربه
یوازې په کتابونو او فکرونو کې نه ده. ډیره مننه، ډیره مننه. په دې ارتباط فکر کوم چې بیا هم نادر خان دا پښتنه مطرح کړي دی، وای چې په یو او بل ولسوالي کې د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنیت قمندانانو په ګمارلو کې یو جدي ستونزه دا هم ده چې تاسو یو کس وی ولسوالۍ ته ولسوال یا قمندان ورولي شي چې د هغه قمندان او ولسوال قوم د دې ولسوالۍ له خلکو سره د مزمکو غرونو او یا نورو مسایلو پر سر مخالفت لري. دې خبرې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. تاسو په خپلو ګمارونو کې دا نزاکت څومره رعایت کړی دی؟
اول قومنی قماندانان موږ نه ګمارو، هغه وزارت داخله ګماري او ولسوالان حمله مرکز نه ګمارل کیږي. دا دی والی صلاحیت نه ده، ګزګ دوم بس صلاحیتونه دي. خو زما به عمومي وړاندیز داوي، که غواړو چې ملي یووالی راولو، که غواړو چې د قومونو ترمنځ تضاد نه وي، که غواړو چې زموږ اداري اصلاح شوي وي، زما به وړاندیز داوي چې په خپل ولایت کې له والي نه واله تر درېم بسته پورې، حتی خلک د هغه خپل ولایت نه وي بلکې د نورو ولایتونه وي، هغه که ولسوال وي، که د امنی قمندان وي، که د ولسوالیو ولسوالان وي، که رئیسان وي. ځکه چې زه فکر کوم دا به هم د ملي وحدت دپاره او هم د بېطرفۍ او د قوم د طرف و نه طرف د نیولو موضوع به هم د تل دپاره حل کړي. دا به زما عمومي وړاندیز وي، او دا ما مرکزي ادارې ته دا وړاندیز کړی دی، او له دې لارې نه یې غواړم له ټول ولس سره هم شریکوم.
په خوست کې والی صاحب شاید وزرا یا تر دې ډیری وزیرستانی کورنۍ میشتي وي. په دې وروستیو کې موږ له هغوی نه ځینې شکایتونه اورېدلي دي، وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او د ژوند شرایط ډیر سخت دي. هغوی سره د مرستو څه پروګرام شته، او یا یو کوم اساسي حل لاره شته تر کله پورې به مرسته کیږي چې داسې امکان نشته چې هغوی عمل ته جذب شي او په ټولنه کې کاروبار وکړي، لکه څنګه چې افغان مهاجر په پاکستان کې جذب شوي دي؟
وزیرستانی ورونو د پاره دوره زمخ کې موږ د دوی په ګلان کم کې دی یو ډیر مجهز استری د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې دی یو خوندي پرانستنه وکړه، چې بده کې بدوی له ځایي اوسیدونکو سره په ګډه باندې کار درس وایي. اوس د ملګرو مترو د عالی کمشنرۍ د سازمان یا یونیشار سره د هغه ستراتیژي داسې ده چې داسې مرسته وسی چې کوربه او هغه چې ورته راغلی وي یا ناقل وي، د دې دواړو ترمنځ یعنی دواړو ته کار وشي. نو موږ دغه پروګرامونه هلته که وګورئ، د اوبو مشکلې و هغه موږ حل کړه، د تعلیم مشکلې و موږ حل کړه، د کورونا په اړه باندې کافي کار په هغه ځایو کې وشو. یونیشار نه مننه کوم چې هغوی ورته پنځه نفره مستقل د دې کمپ او د مهاجرینو د مدیریت لپاره د مشاورینو په توګه باندې وټاکل، او دغه د کورونا په اړه باندې یوازې 2000 صابون ورته ورکړل شو. د وچې ډوډۍ برنامه چې کله توضیح کېدله، موږ دوی هم پکې ونیول، سره له دې نه چې دوی په ولسوالیو کې نه و دا برنامه په کلي په مرکز کې ول، موږ بیا هم دوی پکې ونیول. اما زه فکر کوم او دا ما هغه ورځ چې ورغلم دا خبره مې وسره پدې باندې موږ کار کوو چې څنګه موږ کور شو دي ته موږ حرفوي او مسلکي زده کړې کدوې ولري، د دې لارې موږ دوی په ځان باندې متکی کوو. زه فکر کوم افغانان او بیا خصوصا پښتانه باید د گدایي او د دغه راشن پاس او د دغه له فرهنګ نه موږ خلاص کوو، بلکې هغه خپل ځان باندې متکی کوو. په دې اړه باندې لوی نشار سره زمونږ بحث روان او ترڅنګ یو بل اونۍ کې موږ د حرفوي او فني زده کړو په دوه نه الا دوی اونۍ موږ به د حرفوي او مسلکي زده کړو یو بل ودانۍ ګټي اخیستنې ته اوس پاره چې په دې کې 500 کسان حرفوي زده کړې کوي په شپږو برخو کې، او وزیرستاني کډوال هم په دې کې موږ جذبو.
بله، ډیره مننه. یو بل اوریدونکی مو نعیم زادران پوښتنه کوي، وایي د خوست اوسیدونکو په تیرو دوه لسیزو کې د تورکانی مزغور کما نومونه اشتباه ولوستل، معذرت غواړم، دوه منده او نورو سیمو کې د برېښنا او ځمکو د خړوبولو لپاره د ذخیروي بندونو د جوړولو اساسي غوښتنې مطرح کړې دي. په دې ارتباط څه شی ویډیا وکنه؟
د مزغورې او د دوه منده بند د سروې کار هغه نهایي شوی دی، او هغه سروې ته به هم دوی نمایش ځکه وایي چې سروې باندې ډېر زیات وخت لګېږي. زکه دا ورته دا نمایش نمایش ځکه وایم سروان صاحب کې دا سروې نه بغیر بند نه جوړیږي، او نو د غوښتنې یو شی دی، اما غوښتنې په پلان کې شاملول او په پلان کې بیا په مختلفو بخشونو باندې او څانګو باندې ویشل تر څو وکولای شو هغه عملي کړو. د موږ 15 بندونو له جملې نه د مزغور او د دوه منده د بند ته لومړیتوب ورکړی دی، او دا موږ د خوشبختانه چې خوست به په یو اقتصادي زون باندې بدلیږي چې له دې سره رئیس جمهور هدایت کړی دی، په دې کې به پکتیا، پکتیکا، خوست او همدارنګه زابل او 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 پکتیکا دا به یو اقتصادي زون یو د اقتصادي زون هغه مرکز هغه خوست وي. نو له دې اقتصادي خبرې چې کوم کوو په دې کې بیا دي دیمونو او د دې بندونو چې په دې کې هم ذخیروي دي او هم هغه چې هایډرو پاور یا دغه چې برېښنا تولیدوي هغه بندونه هم شامل دي. اما خلک دا نه هیروي چې دغه ټول بندونه کېدای شي زما په دوره کې حتی د بل والی په دوره کې هم دا عملی نه شي، ځکه البته هغه اخیری نتیجه یې ځکه چې موږ باید اول د دې لپاره تشخیص وکړو، لومړیتوب ورکړو، بیا سروي وشي چې د دوو سروې شوې ده او همدارنګه په ځینو باندې بیا واړو ټیمونه دي چې په دوو وړو ټیمونو باندې کار روان ده، د تنغر، د ځاځي میدان او پنځه نور منظور شوي دي چې هغه دا واړو ټیمونه دي او تر څنګه تقریبا د حدود د یولس دولس دغه واړه ټیمونه د اوبو لګولو د ریاست له لوري هم ان شاء الله اور باندې کار کیږي هغه هم منظور شي. اما دغه غټي پروژې غټ بندونه چې برېښنا تولید کی دا مختلفو مراحل ته ضرورت لري. اما یو شی زه خو سوال ته ډاډ ورکوم چې موږ د پلان نظر په ټولو اړخونو کې کافي پرمختګ کړی دی چې بل هر څوک راځي په دغه بنیاد باندې په دغه برسټ باندې به کار کوي تر څو په تدریج سره د خوشاله دغه غشتنی هم عملی شي.
بله ډیر زیاته مننه د خوشوالی شاغلای حلیم فدایی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لا درنو اوریدونکو هم منن دوی هم چې ټلیفونونه وکړل او پیغامونه راوستول. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. له خبرونو ورسته بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ده. په بل خبرونه کې به ظریف نظر در سره وی.
Dula mina mina ye, dula mina mina ye.